پی یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه. السلام علیکم. په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې. و باورئ چې د هند لخوا مرسته شوې د کورونا واکسین لومړنۍ بسته کابل ته راورسېده. ایران له امریکا وغوښتل چې د 2015 کال اټومي تړون کې بیرته شامل شي. د غرمنۍ خبری خپرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. تخنیکي چارې شفیق عیار مختوړي. مخکې دې چې د او نورو راپورونو ته راشو، صفی الله ستانکزی سټوډیو ته راغلی چې تاسو ته د دې ساعت خبرونه وړاندې کړي.
سلام. د مهمو خبرونو سره ټکی. د هند لخوا د کرونا ضد 15 لک ډوزه واکسین کابل ته راورسېدل. د کابل ښار په مکرویانو سیمه کې نن 2 تنه په یوه چاودنه کې ژوبل شوي دي. او په بهرنیو خبرونو کې هم مهمه مسئله دا ده چې د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن وایي د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن او د سعودي عربستان د باندنیو چارو وزیر فیصل بن فرهان د سیمه ییز امنیت، بشري حقوقو او د یمن د جګړې په اړه خبرې کړې دي. پوره خبرونه. د هند لخوا د کرونا ضد 15 لک ډوزه واکسین نن کابل ته راورسېدل. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت ویاند دستګیر نظری وایي هر کله چې د روغتیا نړیوال سازمان دغه واکسین تایید کړي، دغه هیواد به تطبیق پیل کړي.
تاکل شوی دغه واکسین په لومړی ګام کې روغتیایی کارکونکو ته ورکړل شي. له هغه وروسته ښوونکو او هغو کسانو ته ورکول کیږي چې په زندانونو او لیلیو کې ژوند کوي. په همدې ډول مخته ځو چې له 50 کلونو پورته عمر لرونکو کسانو او هغو ته دا واکسین تطبیق کړو چې جانبي ستونزې لري.
دا 15 لک ډوزه واکسین چې د چارواکو په خبره د استرازینیکا د هندي څانګې لخوا تولید شوی، په 2 پړاوونو کې 2.5 لک افغانانو ته ورکول کېږي. استرازینیکا د بریتانیا د اکسفورد پانتون لخوا تولید شوی واکسین دی چې مؤثریت یې مخکې تثبیت شوی دی. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر نن د امریکا د سفارت له شارج دافیر راس ویلسن سره د امریکا طالبانو د تړون د بیاکتنې په اړه باندې خبرې کړې دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په اعلامیه کې راغلی دي چې په دې لیدنه کې دغه تړون ته د امریکا د نوي حکومت د بیاکتنې د تعهد په اړه همدارنګه دغه تړون ته د طالبانو د پابندۍ په ارتباط باندې بحث شوی دی. د امریکا متحده ایالاتونو نوې ادارې ویلي دي چې د امریکا طالبانو تړون به بیا کتنه کړي. د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی ویلي دي چې هیله مند دی په څو اونیو کې د امریکا د حکومت لخوا دغه کار بشپړ شي او طالبان د خپلو کړنو مسؤول وګرځول شي. نن په کابل کې یوې چاودنې 2 کسان وژلې دي. د کابل د امنیه قمندانۍ ویاند فردوس فرامرز په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
امروز در مربوطات ناحیه 9 شهر کابل مکرویان 4
نن د کابل د نهمی ناحیې په مربوطاتو کې په دریم په څلورم مکران سیمه کې یوې چاودنې چې په آیلکس موټر باندې شوې ده 2 تنه ټپیان کړي دي. ټپیان روغتون ته انتقال شوي دي. تر اوسه کومې ډلې د دغه برید مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی. اخوا په ننګرهار کې هم نن یوې چاودنې 2 پولیس ټپیان کړي دي. د ننګرهار امنیه قمندانۍ مطبوعاتي دفتر ازادي راډیو ته په استولي معلوماتو کې ویلي چې شاوخوا 9 بجې دریم ناحیې په مربوطاتو کې د دریم امنیتي او ځی پولیسو پرنجر موټر د سړک غاړې ځای پر ځای شوي ماین چاودنه کړي چې له امله 2 پولیس ټپیان شوي دي. د دغو بریدونو مسؤلیت هم چا نه دی منلی. افغان حکومت وسلوال طالبان د بمی او مقناطیسی چاودنو او بریدونو مسؤول بولي، خو طالبان دغه ادعا ردوي. له ازادي راډیو خبرونه اوري. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن او د سعودي عربستان د باندنیو چارو وزیر فیصل بن فرهان د سیمه ایز امنیت، بشري حقوقو او د یمن د جګړې په اړه خبرې کړې دي. د امریکا د باندنیو چارو وزارت ویاندوی نیټ پرایس پرون په یو بیان کې ویلي بلینکن د بشري حقوقو د خکېدو او د جګړې د پای ته رسیدو په شمول د متحده ایالاتونو د نوي حکومت پر څو کلیدي لومړیتوبونو خبرې کړې دي. د سعودي عربستان دولتي خبرې اجانس بیا ویلی فیصل بن فرهان خپل امریکایي ساری ته د بهرنیو چارو وزیر په توګه د ټاکل کېدو مبارکي وویل. وی ویل چې حکومت یې له واشنگتن سره همکاري ته سترګې په لار ده. د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف له یوې ایراني ورځپاڼې سره په مرکه کې له امریکا وغوښتل چې د 2015 کال اټومي موافقې ته ژر بیرته راوګرځي. ظریف د تهران له همشهري ورځپاڼې سره په مرکه کې ویلي، وخت د امریکایانو له لاسه وځي، هم د پارلمان د لایحې په خاطر او هم د ایران له نوي کاله وروسته د انتخاباتي فضا له کبله. هغه لایحه چې د ایران پارلمان په دسمبر میاشت کې تصویب کړه، حکومت اړ باسي په هغه صورت کې چې امریکا د فبروري تر 28 پورې بندیزونه نرم نه کړي خپل اټومي دریز بدل کړي. ظریف ویلي، هر څومره چې امریکا دا موضوع زندوي همره به تاوان وکړي. د همدارز ویلي، ایران اړتیا نه لري چې د خبرو میز ته وګرځي، بلکې دا امریکا ده چې باید د خبرو لپاره ځانته ټکټ پیدا کړي. او امریکایي بوکسر لیون سپینکس چې محمد علي کلی ته ماته ورکړې وه، د 28 کلونو په عمر د سرطان په ناروغۍ مړ شو. سپینکس چې له اوږدې مودې راهیسې په سرطان اخته و، پرون په داسې حال کې سا ورکړه چې میرمن د کورنۍ غړي او څو ملګري حاضر و. سپینکس چې د سوک لوبې یا بوکس په لوړ وزن کې د 1968 د مونټریال په اولمپیک کې د امریکا لپاره د سرو زرو مډال ګټلی و. په 1998 کال کې د نړۍ نامتو اتل محمد علي کلی ته هم ماته ورکړې وه. محمد علي کلی اووه میاشتې وروسته له غچ واخیست.
غرمنۍ خبری خبرونه اوري وړاندې خبرونه کې د دغو موضوعاتو تفصیل اوریدلی شئ. افغانستان ته د کورونا ضد واکسین لمړنۍ محموله را ورسېده. خبرونه کې جزئیات درکوو. پاکستان له افغانستان سره پر نږدې ټوله پوله کټاره درولې. د چارې دواړو غاړو ته ولسونه ستونزې سره مخ کړې دي.
دواړو غاړو ولسونو باندې په ورځني ژوند باندې ډېر منفي تاثیرات پرې باسلې دي.
په خوست کې د اوبو د یو مهم کانال د جوړېدو چارې پیل شوې.
اصلی هدف دغه دی چې دغه د وخوړ کې کوم اوبه چې لاندې سي، دغه باید د کانال طرف ته مسیر ورکړل شي. درې زره جریب ځمکه خړوبېږي.
ایران له امریکا غوښتي چې 2015 کال اټومي تړون ته بیرته ور وګرځي. دویمه نیمایي د ښځو په اړه ځانګړي پروګرام نور بس دی ته ځانګړې شوې. هیله ده ملتیا مو وکړي. زموږه آزادي رادیو نه اوري. 12:00 د راځو د خبرونې لومړی موضوع ته. لکه څنګه مو چې په خبرونو کې هم واوریدل، افغانستان ته نن د لومړي ځل لپاره د کورونا ضد واکسین بستې راورسېدې. د هند لخوا مرسته شوې دا 5,00,000 ډوزه واکسین چې په یوې ځانګړې الوتکه کې کابل ته راوړل شوی، 2,500,000 افغانانو ته ورکول کیږي. د معلوماتو لپاره یې په کابل کې زموږ خبریال را سره دی. مهرباني وکړئ اوریدونکو ته معلومات ورکړي چې د واکسین دغه بستې کابل ته راورسېدې، چارواکي په اړه څه وایي، څومره کسانو ته ورکول کیږي او تطبیق به یې څه وخت پیلېږي؟
د 2,500,000 وګړو لپاره دا 1,500,000 واکسین نن د افغانستان د کابل په هوایي ډګر کې د افغانستان روغتیا چارواکو ته وسپارل شول. د ځانګړو مراسمو په ترڅ کې دلته د هند سفارت چارواکو هم موجودیت درلود او د دوی لخوا نه دا واکسین وسپارل شول. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت ویلي دي چې که څه هم دغه واکسین د نړیوالې ټولنې لخوا نه لا نه دي تایید شوي، خو دوی وایي چې په دې اړه د دې واکسینو په اړه باندې څېړنې پیل شوي دي. البته د نړیوالې ټولنې لخوا نه او په یوې اونۍ کې به پایلې روښانه شي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت مرستیال ویان میرویس علیزي نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه واکسینو د خوندي ساتلو لپاره سړي خونې جوړې شوې دي او په اړه باندې لازم تدبیرونه ورته نیول شوي. البته د واکسینو د ساتنې په خاطر باندې دی وایي که چیرې دغه واکسین د روغتیا نړیوالې ټولنې لخوا نه تایید شي، نو اول به د افغانستان روغتیایي کارکوونکو ته ورکول کېږي، وروسته به بیا ښوونکو، دغه شان امنیتي ځواکونو او د دولت ملکي مامورینو ته هم تطبیق شي. تر دې وړاندې د روغتیا نړیوال سازمان WHO د نړۍ ګڼو هېوادونو لپاره د کورونا د واکسینو د ویش لیست خپور کړی و چې واکسینونه به ورکول کېږي. دغه لیست له مخې اټکل کېږي چې افغانستان به د کوواکس پروګرام لومړي پړاو کې د کورونا وایرس 3,000,000 او سلر ویش زره دوزه واکسین ترلاسه کی. خدا واکسین په داسې حال کې افغانستان ته ورکول کېږي چې په دې هېواد کې د کورونا وایرس مثبتې پېښې مخ په کمېدو دي. د افغانستان عامې روغتیا وزارت د تېرې ورځې راپور دا ښیي چې په څلورویشتو ساعتونو کې 15 کسان په کورونا وایرس اخته شوي او 2 نورې له امله مړه شوي دي. په همدې حال کې د هندوستان د بهرنیو چارو وزیر ایس جی شنکر په خپل
بله زموږ غواړی فکر کوم کابل کې مو له همکار سره اړیکه پرې شو. اوریدونکو و موریدل چې کابل ته نن د هندستان لخوا د مرسته شوی واکسین لمرنۍ بستې را ورسېدلې. 15,000 دوز واکسین به په 2 دوزو کې افغانانو ته ورکول کېږي او هغه کسان چې ښایي دغه واکسین ترلاسه کړي په لومړي پړاو کې شمېر 2,500 ښودل کېږي چې دو کې روغتیايي کارکوونکي دغه راز محصلان چې په لیلیو کې اوسي زندانیان او یو شمېر نور هغه کسان شامل دي چې زیانمنونکي دي. زموږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ. په راتلونکو خپرونو کې به د دې او نورو موضوعاتو تفصیل واورئ.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واورئ.
او سم راځو یوې بلې موضوع ته. پاکستان له افغانستان سره د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې کټاره او اغزان سیم غځولی دی. دې چارې د کرښې دواړو غاړو ته میشت پښتانه سره ویشلي او د دوی د تګ راتګ او سوداګرۍ په وړاندې یې نوې ستونزې پیدا کړې. پاکستاني چارواکي د خپل دې کار ننګه کوي او د ترهګرو د مخنیوي اقدام بولي، خو افغانان او د افغانستان د دولت چارواکي دا کار غندي او یو اړخیز اقدام بولي. په دې اړه تفصیل تر لاندې خبرتیا وروسته.
د افغانستان او پاکستان ترمنځ پراته پوله 2,600 کیلومتره اوږدوالی لري. پاکستان او یو شمېر متحدین یې دا د دواړو هیوادونو ترمنځ رسمي سرحد یادوي، خو افغان ولس، دولتونه او سیاستوال ورته د ډیورنډ کرښې نوم ورکوي. د پولې دواړو غاړو ته پرتو پښتنو نسلونه نسلونه پر دې لار آزاد تګ راتګ کاوه، خو وروسته یو کلونو کې پاکستان پر پوله د اوښتو لپاره افغانانو ته ویزه اجباري کړه او پر پوله یې د کټارې او اغزن سیم درولو ته دوام ورکړ. د چارې د شاوخوا 50 میلیونه پښتنو چې همدې پولې سره ویشلي ستونزې څو برابره کړې. د ننګرهار د نازیانو اوسیدونکي عبدالرؤوف او د کونړ د دانګام اوسیدونکي نثار احمد ازادي راډیو ته وویل
دواړو غاړو ولسونو باندې په ورځني ژوند باندې ډېر منفي تاثیرات پرې باسلی دي. مخکې به د دې غاړې ولسونو د نازان ولسونو به په ډېر آرامه توګه باندې کولی شو چې خپل مالونه څړځایونو ته بوځي. د ډیورنډ کرښې هغې غاړې ته د هغې غاړې ولسونو به خپل مالونه دې خوا ته راډول په غم وخادۍ کې له یو بل سره شراکت کوو، نو دا ټول له منځه تللي.
مخکې به په دغه لارو باندې خوراکي مواد راانتقالېدل دانګام ته او دې سرحدي سیمو ته او ډېره پارزانه بیه به تمامېدل خلکو ته. اوس هغه د تورخم د لارې چې راځي هم ډېره په ګرانه بیه باندې تمامېږي. همدارنګه نور ځمکې دي د خلکو جایدادونه دي، د هغو ته لاسرسی نه کېږي، د غم خادۍ کې شرکت نه شو کولی.
پاکستانی چارواکو 13 جنوري میاشت کې وویل چې پر 90% پوله یې 3 متره لوړه فلزي کټاره او اغزان سیم درولی او تر راتلونکي جون میاشتې پورې به پر ټوله پوله دا کار وکړي. د پاکستان د کرمې یو سوداګر عبدالیوسف ازادي راډیو ته ویلي د ده د سیمې خلک به هر ورځ کاروبار او ټکسي چلونې لپاره افغانستان ته راتلل، خو په خبره یې اوس دا کار نشي کولی. پر سوداګرو سربیره عامو خلکو ته هم پر ډیورنډ کټارو او لارې بندولو ټولنیزې ستونزې پیدا کړي. د پکتیا د اریوب زازیو اوسیدونکی انوار صدیقي
نو نیم کام دی پښتون ای خواته پد شوه دی، نیم کام دی دغه خواته پد شوه دی. نو مو هلته کلتوري اړیکې لرو، هلته رشتې لرو، خپلوۍ دوستۍ لرو او ننګ غیرت هر څه مو سره شریک دی. پښتنو یو کام خلک یو، کلر پښتون یو، کبر دی یو کام دی، مونږ سره یو یو. هو چې دغه اغزان سیم تیر شوه دی، ایمو ستونزې زیاتې شوې دي.
د ډیورنډ تړون په 1893 زیږدیز کال کې، یعنی لنن 128 کاله مخکې، د برتانوي هند او د افغانستان د پاچا عبدالرحمن خان ترمنځ وشو. پاکستان وایي پر دې پوله یې د دې لپاره کټاره ودروله چې د ترهګرو د تګ راتګ مخنیوی وکړي، خو افغان چارواکي بیا وایي پاکستان خپله خاوره کې ترهګرو ته پټنځایونه ورکړي دي. د افغانستان چارواکو د دې کټارې درول غندلی او د پاکستان یو اړخیز اقدام یې بللی دی. د پاکستانی پوځیانو پر دې کار د پولې په اوږدو کې شخړې هم شوې چې تر ټولو خونړۍ هغه یې د تیر کال په جولای میاشت کې د چمن په بندر کې جګړه وه چې 15 ملکی افغانان پکې ووژل شول. پاکستانی چارواکو ویلي پر ډیورند د تګ راتګ له محدودیتونو سره هغه هیواد کې د ترهګریزو پیښو شمیر هم ډیر کم شوی. د جنوبی آسیا د ترهګریزو پیښو د څار یو بنسټ چې مرکز یې په نوې ډیلي کې دی وایي په 2000 کال کې پاکستان کې 319 ترهګریزې پیښې شوې چې له کبله یې 109 ملکیان وژل شوي. د دوی په وینا 2014 کې د پاکستان دننه 4000 ترهګریزې پیښې شوې وې چې له کبله یې 2200 کسان وژل شوي وو.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
سمکاګل ازادي راډیو نوري. ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په منځنۍ 1290 او په اکثره لوی خارونو کې د اف ام په 3.5 څپو خبرونه لري. اوس هم په مکړې د ورځې اقتصادي خبرونو ته
د افغانستان ملي امنیت شورا د بهرنیو هیوادونو په تیره بیا ایران ته د طلا او اثارو د قاچاق پر مخنیوي بحث وکړ. د ملي امنیت شورا له لوري په خبره سوي اعلامیه کې راغلي په دغه غونډه کې پریکړه وسوه چې د سرو زرو او اثارو د قاچاق د مخنیوي او د قاچاقونکو د پیژندلو لپاره دی د اړوندو ارګانونو له لوري مشترک ټیم جوړ سي چې دایمي او مناسبه حل لاره ورته وموندل سي. په اعلامیه کې د ملي امنیت سلاکار ډاکټر حمدالله محب له قوله ویل سوي چې په بندرونو کې د تخنیکي ټیمونو د ظرفیت د لوړولو لپاره کار او پولیسو ته لازم ټرینینګونه ورکړل سي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې له افغانستانه د سرو زرو په ځانګړې توګه له جنوبي ولایتونو ګاونډیو هیوادونو ته د قاچاق په اړه خبرونه خپاره سول. د ننګرهار په ولایت کې د لبنیاتو یوې فابریکې د پانګونې په زیاتوالي سره خپل تولیدات زیات کړي دي. د افغانستان د صنعت او سوداګرۍ وزارت وین فواد احمدی نن ازادي راډیو ته وویل چې د ختیځ د لبنیاتو فابریکه 40 کاله وړاندې په جلال آباد ښار کې د لبنیاتو په تولید پیل کړی و. اوس یې په دې برخه کې خپله پانګونه 1.5 میلیون امریکایي ډالرو ته لوړه کړې چې تر 6000 لیتره شیدو څخه د لبنیاتو د بیلابیلو ډولونو د تولید ظرفیت لري. نوموړی زیاتوي دغه فابریکه هره ورځ د ننګرهار ولایت د کامې بهسودو ګوشتې چپر هر غنیخیل او بټیکوټ ولسوالیو څخه 6000 لیتره خامې شیدې راټولوي او ورڅخه کوچ مستې چکه او نور لبنیات تولیدوي. د نوموړي په خبره د ختیځ د لبنیاتو فابریکې د ننګرهار لسکونو اوسیدونکو ته د کار زمینه برابره کړې او خپل محصولات په جلال آباد ښار او د لغمان او کونړ ولایتونو په بازارونو کې پلوري.
زموږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ. زموږ خپرونې د ماښام تر 2 بجو دوام کوي. اوس هم راځو یوه سیمه ییزه موضوع راخلو. ایران د امریکا له متحده ایالاتونو وغوښتل چې د 2015 کال په اټومي موافقه کې بیرته شامل شي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر په یوه مرکه کې د غوښتنې ترڅنګ ویلي چې امریکا د پر ایران بندیزونه هم نرم کړي. نور د اسمت ساروان په راپور کې
د ایران د بهرنیو چارو وزیر لیوی ایرانی ورسپانې سره په مرکه کې له امریکا وغوښتل چې د 2015 اتمی موافقه ته ژر بیرته راوګرځي. محمد جواد ظریف د تهران له همشهری ورسپانې سره په مرکه کې ویلي وخت امریکایانو له لاسه وزي، هم د پارلمان د لایحې په خاطر او هم د ایران له نوي کاله وروسته د انتخاباتي فضا له کبله. په ایران کې د افغانستان په شان نوی کال د حمل په لومړۍ چې د مارچ له 1 سره برابره ده پیلیشي او د ایران انتخابات په جون میاشت کې کیږي. هغه لایحه چې د ایران پارلمان په دسمبر میاشت کې تصویب کړه حکومت ارباسي چې په هغه صورت کې چې امریکا د فبروري تر 1 پورې بندیزونه نرم نه کړي خپل اتمی دریز بدل کړي. ظریف ویلي هر څومره چې امریکا دا موضوع ځنډوي هومره به تاوان وکړي. د همداراز ویلي چې ایران اړتیا نه لري چې د خبرو میسته وګرځي، بلکې دا امریکا ده چې باید د خبرو لپاره ځان ته ټکټ پیدا کړي. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ په 2013 میلادي کال د ایران او د نړۍ د سترو قدرتونو ترمنځ له اتمی موافقې امریکا وایستله او د ایران پر ضد بندیزونه بیرته پیل کړل. په ځواب کې ایران په تدریج د موافقې د ځینو برخو سرغړونې وکړې او ویلي دي چې نور ژمن نه دی چې پر موافقې ودرېږي. تېره میاشت ایران تر 40% پورې د یورانیمو غني کېدا بیا پیل کړه. دا هغه اندازه ده چې د 2015 تر تړون مخکې خپل یورانیم هم رغنی کول. د ولسمشر جو بایدن حکومت پر داسې لارو چارو غور کوي چې بیرته موافقې ته راشي. بایدن ویلي که ایران تړون په کلکه رعایت کړي واشنگتن به هم موافقه عملي کړي، خو ایران ویلي چې واشنگتن باید لومړی بندیزونه نرم کړي. تهران دغه راز پر پراخو امنیتي مسئلو چې د ایران د توغندو پراختیا محدودوي خبرې رد کړي دي. دا هغه وړاندیز دی چې واشنگتن یې یادونه کړې ده. د ایران له لوري د خپلو توغندو د پراختیا په لړ کې د دغه هیواد د دولتي تلویزیون د راپور له مخې د ایران پوز د شنبې په ورځ د فبروري په شپږمه د توغندو د هایبرید څنګ موادو د تولید یو مرکز او له اوژې څخه د ویشتل کېدونکو راکټونو د جوړولو یوه فابریکه پرانسته.
ازادي راډیو ته غوږونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
او سم ورځو ولایتونو ته. په مزار شریف کې د 9 کلن ماشوم له تختولو سل ورځې تیرې شوې، خو لا هم په دغه ولایت کې د دغه ماشوم د خوشی کېدو په پار اعتراضونه دوام لري. د 9 کلن عبدالرؤف پلار محمد نبی وایي چې د ولسمشر لومړی مرستیال ورسره ژمنه کړې وه چې امنیتي ځواکونه به د 15 ورځو په شاوخوا کې د ده د زوی څرک لګوي، خو وایي چې دغه ژمنه تر اوسه نه ده عملي شوې. په دې اړه پام وکړئ له مزار شریف نه زموږ د خبریال راپورت.
د محمد نبی 9 کلن زوی چې سل ورځې وړاندې د انسان تختونکو لخوا تختول شوی دی، وایي چې امنیتي چارواکي د هغه د زوی په خوشې کولو کې پاتې راغلي دي.
موږ د قینې د اقچې د حیرتان او تر کومه ځای پورې چې کابل شو لارې تړو، ځکه دولت موږ ته د منلو وړ ځواب رانه کړ. د ولسمشر لومړی مرستیال هم 15 ورځې وخت واخیست، خو په دې 15 ورځو کې کومه نښه او د قناعت وړ ځواب یې موږ ته رانه کړ. موږ مجبور یو چې دا کار وکړو، ځکه موږ ته بله لاره نه ده پاتې. تاسې د دولت وګورئ چې څه ډول دولت دی. موږ د دولت له کار څخه ډېر خفه یو.
9 کلن عبدالرؤف د روان کال په عقرب میاشت کې په مزار شریف کې له ښوونځي څخه تختول شوی و. د پلار په وینا یې چې وخت نا وخت انسان تختونکي هغه ته د زوی د شکنجه کولو تصویرونه استوي، خو د بلخ ولایتي شورا وایي چې دوی د تختول شوي کوچني د خوشې کولو په تړاو له امنیتي چارواکو سره پرله پسې ناستې ترسره کړې دي، خو د دې پیښې د پیچلوالي له کبله تر اوسه کشفي ځواکونه نه دي توانېدلي چې دغه کوچنۍ د انسان تختونکو له منګولو آزاد کړي. د بلخ د ولایتي شورا رئیس محمد افضل حدید په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
دې ماشوم د خوشی کولو په تړاو طالبانو هم خپلې هڅې کړې دي. موږ د افغانستان له دولت هم وغوښتل چې ټول امکاناتو څخه کار واخلي او بهرني ځواکونه مو هم فعال کړل ترڅو دغه موضوع کشف کړي. له بده مرغه تر اوسه نه دي بریالي شوي. مشکل شته دی، همدا د دولت وړتیا وه. د اختطاف قضیه اوس بل لوری او رنګ نیولې.
هڅې مو وکړې چې په دې تړاو د بلخ د امنیتي چارواکو نظر هم راواخلو، خو هغوی په دې اړه له خبرو کولو څخه ډډه وکړه. خو هغو کسانو چې د بلخ والي د دفتر مخې ته د تحسن خیمه درولې ده وایي څه موده وړاندې ولسمشر محمد اشرف غنی خبرداری ورکړی و که چیرې عبدالرؤف خوشي نه شي د بلخ ټول سیمه ییز چارواکي له دندو ګوښه کوي، خو تر اوسه پورې نه کوچنی آزاد شوی او نه هم څوک له دندې لرې کړی شوی. معترضان خبرداری ورکوي که تختول شوی کوچنی آزاد نشي دوی د شمال او د شمال ختیځ ولایتونو لویې لارې بندوي.
له بلخ نه ورزو روزګان ته. هلته د بېوزلو د لاسنیوي په اړه درته یو راپور لرو. په روزګان کې له 300 کورنیو سره د ژمنیو توکو مرسته وشوه. ځایي چارواکي وایي دا مرستې له هغو کورنیو سره کړې چې په روانه جګړه کې زیانمن شوي او یا هم د کورنیو سرپرستان نه لري. تفصیل یې په دې راپور کې.
په اروزګان ولایت کې د ژمنې توکو دغه مرسته د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یا د یونیسف له لورې وسوه چې تېره ورځ ناوخته یې لړۍ پیل سوه. د اروزګان والي محمد عمر شیرزاد د یادې مرستې د ویش پر مهال وویل چې دغه مرسته د شاوخوا 300 هغه کورنۍ سره ترسره کوي چې په روانه جګړه کې زیانمن سوي وي او یا هم د کورنۍ سرپرستان ونه لري.
ژمنې مواد، صحي کیټونه، او همدا ډول د کور زر پاولوشي ور سره همکاري شوی ده. دا د نن موږ توزیع کوو، ابتتاح کوو او نور هم په دې رابطه باندې د بېوزلو ماشومانو دپاره، د کونډو یتیمانو دپاره، د غریبانو دپاره نور مختلف بشری کومکونه راځي. د دینو سروې روانه ده او هغه خلک چې ماجر سوي دي د هغوی دپاره سروې روانه ده. انشاءالله په ټول روزګان ولایت کې به ټولو هغه بېوزلو کورنیو ته، یتیمانو ته هیڅوک بې کومکه نه پاتې کېږي، هیڅ کورنۍ به انشاءالله بې کومکه پاتې.
په ورته وخت کې هغه کورنۍ چې یادې مرستې ترلاسه کړي زیات خوشحاله دي او زیاتوي چې دغه ډول مرستو ته یې زیاته اړتیا درلودله. مرسته ترلاسه کوونکي کورنۍ وایي هیڅ ژمني توکې نه درلودله، خو د یادو مرستو په ترلاسه کولو سره به یو شمېر اړتیاوې پوره سي.
کسب وکړه کې مې د جراب یا فلاد سه واز تکا درو دي زما په خاطر کسب کې مې د درې ورځې په کور کې تبخې پر کړې په دغه کسب نور ته مشهد مجد ته یو شپږ سال کې بچا ته پیدا کړې چې او د یو لاس ته روټې د مجد سه ورځې په دغه کسب نور ته زما په خاطر کسب څنګه په یو درې په منټ باندې واز تکا تر
چې ما نه می پلان می مول چې نه می چې نور مرسته مرسته وکړي او ټول غریبان سره مرسته
یم رسنه زبر ته لوي ته شي ملاک د لوده چې په پر یو تل یو نه دي شایمه ته خل په یو جره کالو کې راغلي ته بل په کالو کې ګرځو
په اورزګان ولایت کې د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یا یونیسف له لوري دغه مرسته پر داسې مهال ترسره کیږي چې په دغه ولایت کې له تیرو 15 کلونو راهیسې د افغان دولت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د جګړې ډګر تودي چې د یادې جګړې تر ټولو زیات زیان ملکي خلکو ته رسیږي.
له اورزګان خوست ته مخه کوو. هلته د بیا رغونې له ډګره درته یو راپور لرو. د خوست د مرکز په شمال کې د اوبو د یو کانال د جوړولو چارې پیل شوي. دا چې دغه کانال څومره ظرفیت لري او څومره لګښت پرې راځي په اړه یې پام وکړئ د نجیب الله الوخیل راپور ته.
د خوست مرکز اړوند د شمال په سیمه کې د رسول محمد کلی د اوبو د سربند کانال او د خوړ د غاړو د پخولو کار د 50 میلیون افغانۍ په لګښت پیل شو. یاد کانال څخه چې د 3000 جریبه ډیر ځمکه خړوبیږي او د دې کانال په مسیر کې به درې پخوانۍ اوبې زیرندې هم فعال شي، کارونه به د اتو میاشتو په موده کې سرته ورسیږي. د شنبه په ورځ د کار په پیلځای کې د خوست د شمال خورم د فرعي حوزې رئیس انجینر زین الله نسیمی آزادۍ رادیو ته وویل
دغه پروژه قرارداد د اوبو د تنظیم د ملي ادارې د برایت پیرال شرکت سره شوې ده. نوموړی پروژه به د تومیشتو په جریان کې تکمیلېږي. په نوموړی پروژه باندې تقریبا 150 میلیونه افغانۍ مصارف راځي. اصلي هدف دغه دی چې دغه د وخوړ کې کوم اوبو چې لاندې ځي دغه باید د کانال طرف ته مسیر ورکړل شي او د دې کانال په جوړېدو سره به تقریبا 3000 جریبه ځمکه خړوبېږي او چې کنوانګر به ډېره ګټه رسي.
د پروژې ته سیموال خوشاله دی او هیله څرګندوي چې د دې ویالې او سربن په جوړېدو سره به د خلکو او بزګرانو په ژوند کې ښه والی راشي. د شمال د سیمې اوسیدونکی عرفان وایي
د دې سربن لاندې 15 کلی ځمکې پرتې دي چې رسول محمد کلی دی، په سر کې د هغې نه وروسته لنډي کلی دی، شمونی کلی دی، نظیر کلی دی، ان تر لټکو پورې دغه ځمکه دغه سربن په واسطه باندې اوبه کیږي. مخکې به زیات مشکل و، ځای خراب و، هیڅ امکان د دې نه و چې موږ اوبه راجګ کړو او د دې تر څنګ چې ځمکې به په دې باندې اوبه شي د دې ویالې لاندې موږ تاریخي ژرندې لرو د رسول محمد د کلي په نامه باندې، هغه به انشاءالله بیرته فعال شي او د دې تر څنګ یو کوچنی د برق سیستم لرو چې هغه غیر فعال و، خو د دغه اوبو د راجګېدو پر اساس به انشاءالله دغه برق سیستم هم فعال شي.
د شمال د قوم اوسیدونکی حاجي وارک بیا وایي تر اوسه چې دا سربند خام دی نو ځینو بزګرانو ته هغه تاوان چې د سیلابونو د راوتلو په وخت کې د سربند په تړلو باندې کېده هغه هم نشو پوره کولی.
تقریبا دلته موږ خوروزون چې هغه د حاصل په وخت کې برنونه سیلابونه ارچي ناغیو بندونه چرتړي غریبان د بعضې همسیا چې موږ منځل کې په کښتو کار ور کړی وي، نو تقریبا هغه دوی هغه کومه خرڅه چې په بند تړلوند شي وي هغه نه نغدوي. نو دې په خاطر نه داسې پروژې لکه د اوس چې نن ابتتاح کیږي نو پاینده کې داسې پروژو وختونه کې نه رايو.
خوس چې موسمي بارانونه لري او لکبل تیز او لوی خړونه راوځي لزان سره خام سربندونه ویجاړوي او نه یوازې د خړونو نږدې شنه فصلونه لمنځځي بلکې ځمکه هم ورسره تخریبيږي. کارپوهان وایي که په خوست کې د سواحلو د غاړو تحکیم کاری وشي نه یوازې د اوبو د سربندونو او ځمکو د تخریب مخه بنیول شوی وي بلکې د خوړونو په مسیر کې به لسګونه زره جریبه نوي کرنیز ځمکې آبادې او د کرنې جوګه شي.
زموږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ. د خپرونې دویمه نیمایي د ښځو په اړه ځانګړی پروګرام نور بس دی. ته ځانګړی شوی دا پروګرام وروسته راځي، خو اوس په افغانستان کې د غرمې 12:30 بجې دی. صفي الله ستانکزای راغلی چې تاسو ته د خبرونو لنډیز وړاندې کړي.
د هند لخوا د کرونا ضد 15 لک ډوزه واکسین کابل ته ورسیدل. د افغانستان د عام روغتیا وزارت ویاند دستگیر نظری وایي هر کله چې د روغتیا نړیوال سازمان دغه واکسین تایید کړي دغه هیواد کې به تطبیق پیل شي. دا 15 لک ډوزه واکسین چې د چارواکو په خبره د استرازینیکا د هندي څانګې لخوا تولید شوی په دوو پړاوونو کې 2.5 لک افغانانو ته ورکول کیږي. د کابل ښار په مکریانو سیمو کې نن دوه کسان په یو چاودنه کې ژوبل شول. د کابل امنی قمندانۍ ویاند فردوس فرامرز په دې اړه ازادي راډیو ته وویل چې چاودنه په یو هایلکس موټر باندې د څلورمو مکریانو په سیمه کې شوې ده. تر اوسه کومې ډلې د دغه برید مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی. اخوا په جلال آباد کې په درېیمه ناحیه کې یوې چاودنې دوه پولیس ټپیان کړي دي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف له یوې ایرانی ورسپانې سره په مرکه کې ویلي دي چې د امریکا متحده ایالاتونه باید د 2015 کال اټومي موافقې ته ژر بیرته راوګرځي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن او د سعودي عربستان د باندنیو چارو وزیر فیصل بن فرهان د سیمه ایز امنیت، بشري حقوقو او د یمن د جګړې په اړه باندې خبرې کړې دي.
زموږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ. له دې سره د دغه خبري خپرونې خبري مسایل پای ته ورسېدل. اونیس پروګرام چمتو دی. ملالۍ بشیري کوربنه ده. نور بس دی ملالۍ جان، ستړي مشي.
سلامونه لودین صاحب، ډېره مننه. اوریدونکو، د ازادي راډیو د خپرونې تاسو ته شرغلاست وایم.
نور بس دی. شکست سکوت.
د ازادي رادیو اونیز خبرونه ته شرغ لاست. د ازادي رادیو خبرونه د ماشام تر 2 بجو په منځنۍ صفد ولس شپږنیو او اف ام سل اشاریه 15 دوام کوي. د خبرونه په دې برخه کې نور بس دی پروګرام لرو چې زملالی بشیر به پر مخ وړم. تخنیکی چاري شفیق ایار پر مخ وړي. نن په غزنی ولایت کې په دولتي ادارو کې د شوزو پر حضور او په دې ولایت کې د شوزو د حقونو او د هغوی پر وړاندې د تاوتریخوالي پر وضعیت خبرې کوو. د خبرونه لومړی میلمانه مو ډاکټر فریده ده. ډاکټر فریده مدني فعاله ده او د شوزو د حقونو په برخه کې کار کوي. ډاکټر فریده له موږ سره همدا اوس پر لیکه ده. ډاکټر صاحب فریده جان، تاسو ته شرغلاست وایو.
مننه. خیر مسته. سلامونه وړاندې کوم تاسو ته. ملالۍ خوري او ستاسو همکارانو او د ازادي راډیو ته مننه.
ډېره مننه له تاسو هم چې تاسو وخت وایستې او له موږ سره په دې خپرونه کې ګډون کوي. فریده جانې، تاسو کلومړی په دې اړه یو څه ووایاست چې په غزنی ولایت کې د ښځو د حقونو وضعیت څه ډول ارزوي. تاسو یو مدني فعال او د ښځو د حقونو په برخه کې هم کار کوي، نو د دغه ولایت د ښځو وضعیت، د دوی د حقونو وضعیت څه ډول ګڼي؟
دیر مننه. په غزنی ولایت کې د ښځو ونډه او د هغوی حقونه څنګه دي؟ داسې ده چې په غزنی ولایت کې د ښځو ونډه په دولتي ارګانو کې یا یعنی د باندې کار کولو کې شته، خو په ډېره ډېره په رنګه نه ده. یعنې په هغه رنګ چې په نورو ولایتونو کې، د غزنی په نورو، د افغانستان په نورو غټو غټو ولایتونو کې په رنګه ده، په هغومره په رنګه نه ده. کم رنګه ده. ځینې داسې ستونزې شته دي چې دوی نسي کولای د باندې کار وکړي یا هم د هغوی حقونه په بشپړه توګه دوی ته ورکړل شي، خو تر پخوا نه دی ښه ده.
فریده جان، د بشری حقوقو خپلواک کمیسیون او همدارس د شوزو چارو ریاست تر راپورونو پر اساس په اوسنی وخت کې د غزنی ولایت کې د شوزو پر وړاندې د تاوتریخوالي قضیه کمیسیوي دي. آیا تاسو فکر کوئ چې دا ځکه دی چې شوزي د تاوتریخوالي قضیه نه راپور کوي که وضعیت واقعا سنسوي دی او د دولت امپوهوي پروګرامونو نتیجه ورکړي ده؟
خدای دسی سل پر سل نده عملی سوی خوبی هم خدای تر پخوان دیر از خسوی دیده که چی کم معلومات چی خدای تر کلل سوی دی کم پروگرامونه چی خدای لپاره نول شوی دی تر طول اخپل و حقونه دفاع و کلی اگو تر دیر حد تاثیر کرده خو سل پر سل یا تاثیر نده کرده یعنی تر دیر حد سی مو بچون را باید افتون که یه حقوم را نده شوی خو تر پخوان دی خدا.
ډیر مننه فرید جان. همدارس په زموږ راپورونه وایي چې په غزنی ولایت کې هغه شید چې میړونه د یا هم د میړونه یا او یا هم د کورنۍ نور نارینه غړي په جګړه کې وجلسوي دي. دوی اصلا د اقتصادي لحاظ ډیر ضعف ته تللي دي او اړیسوي دي چې یا هم خیرات ټول کړي ځکه چې د دوی اقتصادي وضعیت خراب شوی دی او د دې لامل دا دی چې ډیری ښځې لوستې نه دي او نه هم حرفوي زده کړې لري. نو تاسو که په دې برخه کې یو څه معلومات زموږ اورېدونکو ته ورکړئ چې د ښځو د اقتصادي برخې په ښه کېدو کې څه ډول پروګرامونه عملي کېدای سي چې په دغسې صورت کې چې جګړه هم روانه ده امنیت خراب دی ښځې څنګه کولای سي چې د خپلې کورنۍ په اقتصادي توګه مرسته وکړای سي؟
بله وستا متاسفانه غزنی ولایت کې د جګړو له امله ډېرې ښځې کونډې بډیری یتیمانې شوي دي او اقتصادي وضعیت یې ښه نه ده او دوی ته ډېری داسې دي همداسې څنګه چې تاسو وویل خیراتونو ته په بازارونو کې عرض شوي دي او اقتصادي وضعیت کېدا لپاره کوم کار هم تر ډېره حده نه ده ورته شوی د دوی لپاره او نه هم دوی ته د اجازه د دې ورکړل شوې ده چې دوی خپله د خپل اقتصادي وضعیت ښه کولو لپاره د مال کار وکړي او د دې لپاره باید پروګرامونه ونیول شي چې تر څو دولتي ارګانونه دوی ته باید ښه داسې پروګرامونه یا مرستې ورسره وکړي چې دوی تر څو وکولای شي خپل هغه اقتصادي وضعیت ښه کړي. یا هم د دې لپاره ځکه چې داسې ستونزې دي په افغانستان کې دوی ته مثلا کورني مشکلات لري چې د باندې کار کولو اجازه نه لري یا ځکه چې دا زموږ هېواد چې دی یو سنتي ټولنه ده او دوی ته دې تر ډېره حده اجازه نه ورکوي چې د باندې کار وکړي او بل داسې اعتماد دوی ته اعتبار نه ده ورکړل شوی او بیره لري یعنی دوی ته باید داسې ذهنیت جوړ شوی وای چې ورته نه دی جوړ شوی تر څو خپلو خویندو او میندو ته اجازه ورکړي چې تر څو د باندې کار وکړي او یوه مسؤله فضا ورته برابره کړي چې متاسفانه تر اوسه په غزني کې داسې یوه فضا دوی ته نه ده برابره شوې چې دوی وکولای شي خپله د باندې تر ډېره حده پورې یعنی نه ده ورته برابره شوې چې د باندې کار وکړي.
ښه ډاکټر صاحب فریده، که تاسو په دې اړه موږ ته یو څه ووایاست چې په غزنی ولایت کې په دولتي ادارو کې د ښځو د حضور په اړه څه فکر کوئ؟ آیا په دغه ولایت کې ښځو ته زیاته موقع ورکول سوې ده چې په دولت کې کار وکړي او وظیفې ترلاسه کړي؟ که اوس هم وضعیت ښه نه دی او ښځې اوس هم له بېلابېلو ننګونو سره مخامخ دي چې په دولت کې وظیفه ومومي؟
بلې هو په غزني کې متاسفانه چې تر ډېره حده ښځې په د باندې کار نه کوي خو په پخوا په پرتله ښه دي. یعنې که کار کوي هم په مقایدو ځایونو کې کار کوي، په نظام کې دوی کم کار کوي، په دولتي موسساتو کې وزیرې په رنګه نه ده ځکه چې مسؤله فضا دوی ته نه ده جوړه شوې تر اوسه چې دوی وکولای شي هلته کار وکړي. ډېری کومې ښځې چې د کور نه د باندې کار کوي هغوی ډېری معمولا په معارف او تعلیم باندې بوختې دي او په جهاد کې، خو په نورو بخشونو کې یې وزیر ډېر کمرنګه ده او د دې علت هم دا ده چې داسې فضا نه ده دوی ته معاینه شوې، امنیت یې نه دی نیول شوی چې دوی کاري فضا ولري او کاري ساحه ورته برابر وي تر څو دوی هلته کار وکړي.
ډیره مننه ډاکټر صاحب. په زموږ د راپورونو له مخې چې موږ راپورونه ورکړي دي او د غزنی ولایت څخه ویل کېږي چې په غزنی کې ډیری مدني فعالان، قومي مشران او مخور په دغه ښار کې د امنیتي کړۍ د راتنګېدو او ناامنیو له امله د غزنی پرېښودو ته اړ سوي دي او یا هم له بېلابېلو ستونزو سره مخامخ سوي دي چې دوی اړ سوي چې باید خپل فعالیت ودروي. نو تاسو د یوې مدني فعالې په اړه څه ډول اندېښنې لري د امنیتي ستونزو له کبله؟
بلې، په غزنی کې ډېر داسې فضا مثلا دوی ته نه ده برابر امنیتي، چې وضعیت یې ښه نه ده چې دوی تر څه وکولی شي په هغه خپلو ساحو کې کار وکړي. امنیت یې غیر سوي ده. ښه امنیت دوی ته نه دی نیول شوی. د دې لپاره یعنې ډېرې اندېښنې شته دي چې دوی به دا خپل کار ډېری تر کړی هم دي او ډېری اوس هم ورته اړ دي چې دا خپلې وظیفې او دندې پرېږدي او ترک یې کړي، ځکه چې یو ته امنیتي وضعیت خراب ده او بل دې ته د دې صحت نه دی ورته جوړه، د کار کولو فضا نه ده ورته جوړه شوې او ډېری یې اخطارونه له مختلفو منابعو څخه ویني، ښځې چې بغیر له کورنیونه چې دوی ته اجازه نه ورکوي، نورې مختلفې منابع دي چې دوی ته ډول ډول اخطارونه ورکوي او دوی ته ورکوي چې دوی خپلې دندې او خپل کورونه پرېږدي.
ډېره مننه فریده جانې. که په دې اړه یو څه راته ووایه، ستاسو په ولایت کې چې غزنی ولایت دی، د په ښوونځیو کې د نجونو د شمیر یا داسې چې ارقام خو نه غواړو در څخه، د دوی د حضور په اړه که راته ووایاست چې آیا اوس د خلکو فکر یو څه بدل سوی دی او آیا خلک د نجونو د پرمختګ په اړه باندې هڅه کوي چې خپلې لوڼې و ښوونځي ته ولیږي او د خپلې ټولنې د پرمختګ په خاطر باندې چې دوی باید ښځینه ترانی ولری شدینه شون کی ولری، آیا دوی هڅه کوي چې د دوی لونی شونځي تبلاړي سي او هغوی زده کړی وکړي؟
هو تر دې راحت عمل پوهاوی ډېر سوی دی او د خلکو روښانفکري ډېره سوي ده او دوی اوس ډېره هڅه کوي په غزني ولایت کې تر څو البت په ښار کې یې تر څو خپلې خویندې او لوڼې ولېږي مکتبونو ته تر څو درسونه ووایي، ځکه چې اوس عامه پوهاوی دلته په غزني ولایت کې ډېر شوی ده، خو په متاسفانه په کلیو او ولسوالیو کې تر اوسه کوم عامه پوهاوی دي ته صورت نه دی نیولی او اوس هم نه غواړي چې خپلې خویندې او لوڼې میندې ولېږي تر څو مکتبونو ته دوی درسونه ووایي.
ډاکټر صاحب فریده، که تاسو په دې اړه موږ ته ووایاست چې آیا د داسې مواردو سره مخامخ سوي یاست چې مشخصا تاسو لیدلی وي چې خلک هڅې کوي چې خپلې لوڼې ښوونځیو ته ولیږي، پر دې سربیره چې له بېلابېلو ستونزو سره چې پکښې امنیت هم راځي ورسره مخامخ دي، نو داسې کوم مثال ستاسو فکر ته راځي؟
هو بالکل، دا وجود سي موږ دلته شاهدین یو د دې موضوع چې دوی ښځو ته مثلا امنیتي فضا نه ده برابره شوې، امنیت نشته او په ډېری ساحو کې دوی د جنسي دورونو سره مخامخ کېږي، خو بیا هم زموږ د غزني ډېری داسې خلک شته دي چې دوی کوښښ کوي بعد په داسې حال کې چې دلته امنیت نشته، صحي امنیت د دوی لپاره نشته، خو بیا هم کوښښ کوي. د کلیو نه ډېری داسې خلک، زه خپلې شاهده وم چې راغلي دي کلیو نه د دې لپاره چې لوڼې او خویندې دلته درس ووایي او په دې ساحه کې کار وکړي.
او که د ښځو روغتیایي خدماتو د لاسرسي په اړه که یو څه راته ووایاست چې په ستاسو په ولایت کې څومره دغه اسانتیا رامنځته سوې ده چې ښځې اوس کولای سي روغتونونو ته ولاړې سي یا روغتیایي خدمات ترلاسه کړي، آیا فکر کوي چې په کلیو او بانډو کې وضعیت تر ښارونو خراب دی او که ښارونه او کلي یو ډول ستونزه لري؟
نه په توپیر سره بالکل چې د دوی د ښار او د کلیو وضعیت توپیر کوي، ځکه چې هلته په ښارونو کې دلته لږ اسان عمره اسانتیاوې شته ښځو ته چې دوی وکولای شي کار وکړي، خو متاسفانه په کلیو کې موږ هغوی ته دومره اسانتیاوې او کاري فضا نه وینو چې دوی وکولای شي چې هلته کار وکړي یا مثلا صحي خدمات هغوی ته عرضه کړي، ځکه چې کلیو کې ډېری کومې صحي کارکوونکي چې تللي دي له هغه مځکه نه بېرته راشړل شوي دي او یا هم چې هلته اوسېږي په ډېرو اختارونو سره مخامخ شوي دي، د امنیتي غیر صحي غیر سالم امنیتي وضعیت یې هلته، ځکه چې جګړې دي نه شي کولای کوم ښځه هلته دوره نه شي کولای تر څو لاړه شي او دې ښځو لپاره صحي خدمات رایه کړي، باوجود چې دولت دوی ته لوړ معاشونه هم ټاکلي دي خو تر ډېره حده هغوی هلته څوک زړه نه شي ښه کولای چې لاړ شي او د ښځو لپاره صحي خدمات رایه کړي.
ش ډیره مننه چې تاسو په دې اړه زموږ اوریدونکو ته معلومات ورکړل. بل پښتنه مې دغه ده چې په شونځي کې د شذینه شونکو ستونزې ته اشاره وکړو چې آیا په غزنی ولایت کې هم دا ستونزه سته؟ ځکه چې د نور ولایتونو څخه زموږ راپورونه وایي چې په شونځي کې شذینه شونکې نسته، نو تر ډیره پورې نجونې د همدې ستونزې له کبله له شونځیو څخه راګرځول کیږي. آیا دغه ستونزه ستاسو په ولایت کې هم سته، تاسو ورسره مخامخ شوي یاست؟
هو بالکل، په غزنی ولایت کې هم د ښځینه ښوونکو شمیر کم ده، بالخصوص په داسې ساحو کې چې هلته خلک روښانفکره هم نه دي، خپلې نجونې غیر له هغه نه هم نه پرېږدي. د یوه بانه دې ته دا نیسي چې نجونې مکتب ته پرې نه ځي چې دلته مثلا ښځینه ښوونکي نه شته. له همدې کبله د ښځینه ښوونکو له کمبود سره د غزنی ولایت هم
ډاکټر صاحب فریده، ستاسو د ګډون څخه ډیر مننه چې په دې برنامه کې مو له موږ سره خبرې وکړې او زموږ اوریدونکو ته مو د خپل ولایت په اړه بیلابیلو موضوعاتو باندې معلومات ورکړل. ستاسو د وخت څخه ډیر زیاته مننه. اوریدونکو، اوس هم زموږ بلې میلمنې ته ورځو. تاسو د ازادي راډیو اونیزه خپرونه شکست سکوت یا نور بس دی پروګرام اوري چې په ژوندۍ بڼه خپرېږي. د ملالۍ بشیر یم او زما همکار شفیق یار تخنیکی چارې پر مخ وړي. د دې خبرونې دوهمه میلمنه اغلی سها همراز ده چې همدا اوس له موږ سره پر لیکه ده. دا مدني فعاله ده او له دې سره به د غزنی ولایت په اړه خبرو ته دوام ورکوو. اغلی سها، خبرونې ته ښه راغلاست.
سلام علیکم، سها همراز سم، یکم شهروندان ولایت غزنی.
ډیره مننه سهجانې چې تاسو وخت و ایست او لمر سره مو په دې خبرونه کې ګډون ته راغلاست. د غزنی ولایت په اړه که زه ستاسو څخه پوښتنه وکړم چې د امنیتي لحاظ تاسو د دغه ولایت وضعیت څنګه ارزوي، په ځانګړې توګه د ښځو د حقونو په برخه کې؟
فارسی خبر کوم، مشکل نه ده؟
بلې، و هیڅ خبر نه ده. تاسو کولای شئ چې ما ته په فارسی باندې جواب ووایست؟ مهرباني.
بسیار خوب، شما مشه یک دفعه سوال کنه ایت خیلی هم تکرار کن.
ما غوښتل چې لومړی ستاس د ولایت امنیتی وضعیت په اړه زموږ اوریدونکو واوري چې د ښځو لپاره په دغه ولایت کې امنیتی وضعیت تاسو څنګه ارزوي؟
وضعیت امنیتی غزنی خو نسبت به وضعیت امنیتی غزنی در عموم از افغانستان و بخصوص ولایت غزنی ای خبر کله یم معلوم دار است که وضعیت امنیتی روز به روز زخم‌تر شده میره. وضعیت امنیتی خوبتر نیست، حتی به توقع ذکر چی برسه که به توقع آن است. و به خاطر خانم‌ها خو در جای مثلا بسته دولتی باشه، ارگان دولتی باشه، از لحاظ امنی امنیت کسی یگانه تهدید برای امنی خانم‌ها طبقه آن است که نمیتونن وظیفه خود در ارگان دولتی به صورت دل جمع آزادانه اجرا بکنن.
مننه سهجانی، زبه یو بل پښتنه داسې وکم چې یو څو میاشتې مخکې چند ما پیش در ولایت غزنی ما یک راپور داشتیم که یک کارمند وزارت داخله در ولایت غزنی که فاطمه نام داشت، 23 ساله بود، کشته شده بود، ربوده شده بود، اول ربوده شده بود، باز در ولسوالی اندر حال تا دیگه مره ایموندل سوی و نو دا دا شدینه کارکونکو لپاره چی دا پولیسو پا بخش که کار کوی یا دا امنیت پا برخه که کار کوی چی دا یو دیر مهم برخه دا در شدو لپاره چی دوی باید پا دی برخه که هم فعالی وی. تاسو چه فکر کوی چی دا امنیت پا برخه که دا شدینه کارکونکو امنیت او دا دوی جوان لطسه دا ولستونزو سر مخامخ دی؟
والا قضیه فاطمه جان ما د جریان بده ما ته خبره شنیدم د صفات اجتماعي کې د پالیسی کوزیتی رسمي داشته که فعال مدنیم بوده زیاد یک دختر فعال هم بوده و یعنی از طریق یواز نتی تهدید های نامشروع که تهدید برشان می شده که از طریق تلفنی صوتی و یا بعض وسایل دیگر برشان تهدید می شد خبرشان زیاد که دسته غمانگیز بود کل ما را شوکه ساخت بخص همی طبقه اوناس که اکثریت طبقه اوناس اگر می خواستم که در ارگان های دولتی وزیفت بگیرن باور کنن که منصرف شدن یعنی جراتی را نتانستن که دیگر برن در مثل فاطمه جان رو در بعض جایی که تو وظیفه اجرا میکرد دخترای دیگه هم اجرا کنه این یک پوینت منفی است به طبقه اوناس بخاطر که از طرف وضع نتیم برش تهدید بود و یعنی جانش به هوت تهدید پوشی بود که جان خودم از دست داده که گناهی چی بود مثلا خو یک فعال مدنی بود وظیفه خود اجرا میداد اجرا میکرد دیگه همین وظیفه خود سرمرد و کار که سرمرد زن مسلمان فرض است اون در چوکات شرعی البته تا جایی که ما معلومات داشتم تو کار شد مثلا کار غیر قانونی نبود دیگه نیفهم که چی چرا ایتو میکنن بوار کنن یک پوینت منفی است یک تهدید به دیگه طبقه اوناست که دل گرفته نمیتونن که برن کار کنن امیال بحث جندر ولایت غزنی خالی شده باید میکنن 100 سال باید از طبقه اوناست در بحث جندر بوده بخطر که بحث جندر بر کل معلومدار است به طبقه زنان باشه امیال بار کنه کسی دل گرفته نمیتونه که در بخش جندر در مو پست خدا شالیس کنه و یا اپلای کنه و پست خدا چی کنه دیگه وضع امنیتی غزنی واقعا که روز به روز خیمتر شده میره چندان وضع امنیتی خوب نیست و این وضع امنیتی سبب نشه که طبقه ناس از وظیفه‌ای که در ارگان دولتی است پسمان باشند.
ډیر مننه سهاجانی چې تاسو زموږ اوریدونکو ته په دې اړه معلومات ورکوي پر مدني فعالانو په دې ورستوي کې حمله زیاتې سوي دي همدارس په غزنی ولایت کې په دې ورستوي کې یو خبريال هم ووجل سو په ځنګړې توګه د شوتو اندیشنې ک تاسو موږ ته وایئ چې زنان چې قسم یعنی یو اندیشنه لري په دې اړه چې د دوی امنیت په خطر کې دی
والا امو خبرنگار که ترور کردن از جیریان هم واقع استم دیگه مثلا در کسی که فعال مدنی باشه هم زیر تهدید است کسی که ژورنالیست خبرنگار باشه هم زیر تهدید است کسی که در ارگانهای دولتی کار کنه هم زیر تهدید است آدم همی طبقه اونا صبحی یک طرف هم یک طبقه زکور را بخی در شکر کرده که ما بالاخره در این وطن چی کار کنم اگر کار کنم بعضی توتیه همیه که گفته میشه که بجز دنی معارف و صحت که کار گرفته نمیشه دیگه کلگی زیر مثلا عمله و تهدید مقرر میگه چرا آخر گناه ما چی است ما یعنی جامعه ما بر قسم نفر ضرورت داره چی ارگانای دولتی باشه چی صحت باشه چی معارف باشه چی خبرنگار باشه جامعه خود تجور نمیشه مثلا یک کشور تجور نمیشه که دو بخش کار نگیری دو ارگان دولتی رو و دیگرانش مورد عمله و ترور و تهدید خود قرار بتن و یکانه نظر ما می است که دست به دست هم داده از این کارهای منفیگرها دور باشیم و دیگه از این تهدید چیزی دست بکشیم دیگه بارم کمی افغانستان ما یک افغانستان خوب بهتر هر جور شود و ما کوشش کنیم همی افغانستان خود جور کنیم صلح بیاید دیگه فکر نکنم که صلح در این حالت اکسلان است کدام نتیجه خوب بتن
مننه زموږ مخکنی میلمنی د په دولتي ادارو کې د شوزو پر حضور یو څه خپل نظر وړاندې کړ دوی وویل چې په غزنی ولایت کې په دولتي ادارو کې د شوزو حضور لږ څه سمسوي دی په نسبی ډول آیا تاسو له دوی سره موافق یاست؟ خب هم مهمان ما که پیش در همی برنامه آمده بودند اونا گفتند که در ولایت غزنی حضور زنان در ادارات دولتی یک ذره نسبتاً خوب شده به سالهای پیش آیا شما همین موافق هستین؟
بله بله موافق هستم. بختر که بعض ارگانهای دولتی هست یا اوقاف هست دیگه شاروالی مستفیت اینجا هست که در حدود 50% خونه اگنه در قانون مجموع خود 50-50 باید باشه، اما فلان 30% رنگ و رونق گرفته همی سهم زنان در ارگانهای دولتی.
خب شما گفتین که در بخش جندر زنان کار نمی کنند یا کم هستند. برای حل این موضوع شما چی پیشنهادات دارین؟
پیشنهاد ما خویی است که بخش جندر خمالم دار است، از نامش پیداست بخش جندر، باید امیال بخش جندر ما که است خالی است. بخش جندر از نامش پیداست که از طبقه اوناس باید گرفته شد. تا فلان خو یک شخص بوده کال او فلان نیست، بخش هم خالی است. دیگه اینمی وضعی امنیتی است که از دل گرفته نمیتونه بخش جندر خود اپلای کنه. شاید هم کده باشه اما بعد داده ندرد که.
خب آیا تاسی سهجانی مشتوی لیسی چې د غزنی ولایت د شوزو ژغ آیا د سولې په بهیر کې تاسو په فکر شامل سوی دی کنه؟ آیا شما فکر میکنین که صدای زنان غزنی در پروسه صلح شامل شده یا نه؟
بله بله شامل شده.
خب آیا شما در جریان هستین که در مورد این که پروسه صلح شروع شد و یک لوی جرگه هم دایر شد، از ولایت غزنی آیا فکر میکنین که کافی تعداد زنان در امان جای سهم داشتند و شما چقدر در این بحث ها سهم داشتید و کدام تاسی کومی اندیشنی لري په دې اړه چې د شوزو د حقونو په برخه کې وي؟
از نظر ما خو در پروسه صلح باید صلح همگانی است، از مرد و زن نیست. مثلا که برای یک داد به طبقه و ذکر ملحق شد و برای طبقه و نصف ملحق نشد. این همگانی است، صلح از زن و مرد است، از کشور ماست، باید کلگی سهم بگیره به طور مساویانه 50-50. و بخاطر که بعض مشکلات ها است که آدم دل گرفته نمیتونه، شاید اکثریت خانم ها شاید در پروسه صلح سهیم شده باشه اما کلشون گفته نمیتونه.
ډیر زیات مننه سها هم راز صاحب چې تاسو له غزنی ولایت څخه زموږ سره په دې خبرونه کې ګډون وکړ. اوریدونکو تاسو د نور بست یا شکست سکوت خبرونه واورید چې په دې برخه کې زموږ دوی میلمنې ډاکټر فریده او اغلی سها هم راز صاحب له غزنی ولایت څخه دواړو له موږ سره ګډون وکړ او په دغه ولایت کې د شوزو د حقونو د وضعیت په دولتي ادارو کې د شوزو پر حضور او همدارس د حقوقي پر وړاندې د تاوتریخوالي پر وضعیت له تاسو سره معلومات شریک کړل. د نور بس د خبرونې پروګرام وخت پای ته رسیدلې دی. راتلونکې اونۍ به بیا له تاسو سره يم. خدای مو مل سه.
فلسطین خلق پیدا دی تور فلسطین خلق پیدا دی زکات سر کو تور دسپینو مس کی بنا وجانا نظما قرار راشا مہربان زما
ساد سر گو بلا واخلما جانا زما وجزنا قرار راشا مہربان زما
ساد سر گو بلا